سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د نن سه شنبې لپاره د هیواد په 22 ولایتو کې د واورې باران تندر او سیلونو اټکل کړی. دغه ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي په هلمند، روزګان، هرات، زابل، کندهار، فراه، غور، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، سمنګان، لوګر، میدان وردګ، کابل، غزنی او ګڼو نورو ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل دی. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې د هیواد په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې د سختو بادونو اټکل شوی چې تیزوالی به په ساعت کې له 500 څخه تر 300 کیلومترو پورې وي. د هوا پیژندنې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغو ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه له 100 تر 500 سانتي متر او د باران اندازه له 15 تر 500 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دوشنبې په ورځ ویل سعودي عربستان د پولیو د له منځه وړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی ته د 500 میلیون ډالر روزمنه بیا تایید کړي. دا مرسته به چې په لومړي ځلې د 2023 کال د اپریل په میاشت کې ژمنه شوې او په پاکستان او افغانستان کې د وحشي پولیو د له منځه وړلو او د پولیو د باندې د بدلیدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورکړل شي. وحشي پولیو لا هم په افغانستان او پاکستان کې شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په دواړو هیوادو کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان په 1400 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ضد سراسری واکسیناسیون له پرون دوشنبه پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي. د طالبانو روغتیا وزارت ویلي چې باندې شپږ میلیونه تر 500 کلونو کم عمره ماشومان به واکسین شي. جاپان په افغانستان کې د زیانګالو خلکو د لاسنیوي لپاره شپږ میلیون ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د جاپان له حکومت سره موافقه لاسلیک کړي چې هغو افغانانو ته د ژوند د ښه والي له پروګرامونو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر په خپله اکس پاڼه لیکلي د موافقې له مخې د جاپان په دې شپږ میلیون ډالر مرسته به د وریښمو د تولید، د شنو خونو او د لبنیاتو د تولید په شان برخو کې د راستنو شو افغان کډوالو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ټینګار کوي چې دغه پروګرامونه خپل هیواد ته د بیرته راستنو شو کسانو د پیاوړتیا لپاره دي او هدف یې دا دی چې دوی ته د دوامدار اقتصادي فرصتونه برابر شي. د آزاد اروپا آزادي راډیو په یو څېړنیز راپور کې څرګنده شوی چې د روسیې د پراخ پوځي یرغل په درې کلنه موده کې روسي ځواکونه د اوکراین شاوخوا 10% خاوره لاندې کړي. دا اندازه تقریبا د روسیې د تاتارستان د کورواک جمهوریت له مساحت سره مساوي ده. په دې موده کې سلګونه زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. نه د روسیې او نه هم د اوکراین حکومت په دې اړه رسمي ارقام خپاره کړي. سربیره پر دې په روسیه کې له دریو کلو راهیسې ډیری هغه ویبپاڼې بندې شوي چې رسمي معلومات خپروي، خو تحقیقي خبریالانو د عامه سرچینو او ټولنیزو رسنیو پر بنسټ د هغو کسانو نومونه خپاره کړي چې په دې جګړه کې ټپیان شوي دي. د هغوی په منځ کې د روسیې پوځ تر 95,000 څخه سرتیري او د اوکراین د پوځ شاوخوا 70,000 سرتیري شامل دي. همدارز د آزادي اروپا آزادي راډیو روسي څنګه د روسیې د دفاع وزارت د عمومي طبي ادارې معلوماتو ته لاسرسیدلی چې ښیي د اوکراین پر ضد د روسیې یرغل له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ده. او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالیو په دوام کې مخکې تر دې چې سبا د افغانستان او انګلستان لوبډلې سره مخ شي، نن به د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې میدان ته ورشي. په بي ګروپ کې شامل د جنوبي افریقا او استرالیا لوبډلو تر اوسه خپلې لومړۍ مسابقې له افغانستان او انګلستانه ګټلې. دواړو دوه امتیازونه خپل کړي، خو افغانستان او انګلستان هیڅ امتیاز نه لري. د جنوبي افریقا او استرالیا سیالي د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. پرون د دې سیالیو په لړ کې په ای ګروپ کې نیوزیلند 23 توپونو او 5 وکټونو بنګلادیش ته ماته ورکړه. دې بری د نیوزیلند امتیازونه 4 ته ورسول. دې لوبډلې په لومړۍ مسابقه کې کوربه پاکستان مات کړی و. په دې ترتیب بنګلادیش او پاکستان په سیمی فاینل ته له وتلو پاتې شول، ځکه دواړو دوه لوبي وبایللی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو وب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. دا خبرونه التام لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري حقوقو په نړیواله غونډه کې خبرداري ورکړي چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې بشري حقوقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخ ده. د بشري حقوقو شورا ته منسمه غونډه د اپریل تر 3 می دوام کوي او د افغانستان په اړه هم یو رپورت پکې وړاندې کیږي. بل مهم راپور داده چې د راپورونو په اساس پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. یو هم د کونړ سیند اوبو اصلي سرچینه د خیبر پختونخوا په چترال کې ده چې اوس ویل کیږي پاکستان غواړي د دغه سیند مخه واړوي. د اوبو د مدیریت کارپوهانې په اړه څه وایي؟
چترال د کابل سندیز حوزې یو مهمه څانګه ده، او که چیرې پاکستان داسې کوي چې د دې اوبو منحرفۍ اړي خپل بل داخلي سیند سره وصلوي، نو دا د اوبو د نړیوالو کاغورفي دي او که قراردادي دي د هغې خلاف عمل ده.
د پولیو د واکسیناسیون په ارتباط هم تاسو خبرو دا چې خلک اوس شکایت لري چې له کور په کور واکسیناسیون وروسته اوس طالبانو د نوې تګلارې په اساس یوازې په جوماتونو کې واکسین پیل کړی چې ورسره به ممکن ګڼ ماشومان له واکسینه بې برخې شي. په پاکستان کې افغان خبریالانو ویلي پاکستانی محکمو کې عریضه کوي څو دوی په زور له یاد هیوادونه ونه باسي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وادې په اساس دلته راغلي. امریکا ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړ، ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مزه ستونزه ډېرې دي. هغوی ته
د تورخم د بیا پرانیستلو لپاره د طالب او پاکستاني چارواکو پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. دواړو خواوو کې سلګونه کسان ایسار دي. په تیره بیا د لویو موټرو چلوونکي
کدا پله ولاړي کدا دی پله ولاړي پیمم ډیرې وکي او بس وروره جانا نه اندې ته اندا روپۍ خورو او د مالوالان تاوان دی. زمونږ هم تاوان دی. ډوډۍ نشته، اوبه نشته، دا او داس اوبه نشته، د څکلو نشته، ډوډۍ نشته، یو شی نشته. نو
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو دوو جګپوړو چارواکو د بشري حقوقو په نړیواله غونډه کې خبرداري ورکړ چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې بشري حقوقونه په خطر کې دي او نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخ ده. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه غونډه چې د روان کال د اپریل تر 3 دوام کوي د افغانستان په اړه هم پکې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کړی. تفصیل اسمت ساروانه ورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه غونډه د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا ښار کې د دې سازمان د سرمنشیو د بشري حقوقو د لوی کمشنر په وینا او پیل شو. فولکل ترک چې د بشري حقوقو لوی کمشنر او د غونډې دوهم ویناوالو په خپلو خبرو کې خبرداري ورکړ چې نړۍ د واکمنو دیکتاتورانو د بیرته راتګ له ګواښ سره مخامخ ده، نو ځکه باید د ډیرو خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اقدامات وشي. شغل ترک وویل دیکتاتورانو په خوا دا ځواک درلود چې د ډیرو خلکو خلاف د جنایتونو امر وکوي. هوشیار اوسئ، دا حالت بیا هم رامنځته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه د بشري حقونو نړیوال توافق د مستبدو واکمنانو او شتمنو اولیګارکانو تر فشار لاندې د ماتېدو په حال کې دی. دوی یوې ګډې او پراخې هڅې ته اړتیا لري چې په ټولنو کې د بشري حقونو اساسي ارزښت او د قانون حاکمیت وساتل شي، کنه نو له یو خطرناک حالت سره به مخامخ شي. د له همدې کبله د بشري حقونو فعالان وستایل
زغوارم چې د بشري حقونو زړور فعالان او مدافعان د نړۍ په هر ځای کې وستایم.
د ترک خبرې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش د خبرو تایید وکړي. د غونډې د لومړي ویناوال په توګه یې وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقونو سابندي شي. د شغلی ګوتریش په وینا بشري حقونه د بشریت اکسیجن دی، خو دا حقوق اوس مهال د مستبدو واکمنانو لخوا تر پښو لاندې شوي، ځکه چې دوی له دې ویریږي چې یو ځواکمن ټولنیز حرکت څه کولی شي. نوموړي بېله دي چې د طالبانو یادونه وکړي. همداراز د پلارواک حکومتونو یادونه وکړه چې نجونې له ښوونځیو او ښځې له خپلو اساسي حقونو محروموي.
By a patriarchy that keeps girls out of school and women at arm's length from basic rights.
د دې اشاره د طالبانو واکمنۍ ته و چې لبیا وخت رسیدو وروسته د کار او زده کړو په شمول په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ژوند محدودیتونه زیات کړي دي. ګوتریش زیاته کړه چې همداراز جنگ خوښونکي کسان د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سپکاوی کوي او د جګړې او تاوتریخوالي له لارې خلک له اوبو، خوړو او زده کړو څخه محروموي. نموړي د جنسي اقالیتونو اصلي اوسیدونکو کډوالو او بې ځای شویو کسانو په وړاندې د زغم ورچا د کمیدو پر ستونزې هم ټینګار وکاوه. انتونی ګوتریش دا ټولې کړنې او پالیسۍ د هغو ټولو میکانیزمونو لپاره ګواښونکې وبللې چې په تیرو اتیا کلونو کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره جوړ او پیاوړي شوي دي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا اته 50مه غونډه چې د روان کال د اپریل تر څلورمې نیټې به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په شمول د دې شورا دویش ځانګړي راپور ورکوونکي او کارپوهان د خپلو اړوندو برخو راپورونه وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پاکستان غواړي افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه واړوي. د کونړ سیند اوبو اصلي سرچینه د خبر پښتونخوا په چترال کې د چې ورسل کابل سیند سره یو ځای کیږي. پاکستان په دې غور کوي چې دغه سیند اوبو مخه د کونړ سیند پر ځای د سواد سیند ته واړوي. د اوبو د مدیریت متخصصان وایي هیڅ سواد له حقوقي پلوه حق نه لري چې هغه اوبو بند کړي یا د بهیدو لوری بدل کړي چې له پیړیو راهیسې بلې واته بهیږي. څرګنده نه ده چې تر څه حده دا امکان شته چې پاکستان د سیند اوبو لوری بدل کړي. تر دې وړاندې هند له خپلې خاورې پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو په لاره کې د لویو بندونو جوړولو پروژې پیل کړي چې د پاکستان اندېښنه یې وپاره. تفصیل اسمت ساروانه ورو.
پاکستان په دې غور کوي چې د چترال سیند اوبو مخه په هغه ځای کې چې د افغانستان خاورې ته داخلي شي او د کونړ پر سیند ورګډي شي واړوي او د سواد په سیند کې وبهوي. پاکستانی رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړ چې دغه هیواد حکومت به د چترال، سوات او کابل سیندونو د پراخې انکشافي ارزونې لپاره د امکان سنجي څېړنه وکړي چې د افغانستان خاورې ته د چترال سیند اوبو تر داخلي دو مخ کې د دې سیند مسیر اړول شامل دي. د پاکستان نیشن ورځپاڼه وایي چې یوې رسمي سرچینې ورته وویل دا څېړنه د اوبو سرچینو وزارت تمویلوي. سرچینه زیاتوي د اوبو د انتقال هدف د چترال، سوات او کابل سیندونو د جریان تنظیم او د 2400-2350 میگا واټ برښنا تولید دی. د اوبو د مدیریت افغان متخصص نظیم سمون وای د 1990 کال په کنونسیون کې نړیوال سیندونه یا هغه سیندونه چې له یو هیواد بل ته بهیږي د اوبو د شبکې یا د اوبو د سیستمونو په توګه تعریف شوی دی، ځکه چې د سیندونو خصوصیات داسې دي چې یو واحد سیند نه وي بلکې د مختلفو سیندونو یو مجموعه وي چې بیا یو سیندیزه حوزه جوړوي. نو په دې اساس که یو هیواد د دې حوزې یو شریان بندوي یا یې بلې خواته اړوي دا د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
چترال د کابل سیندیزه حوزې یو مهمه څانګه ده او کچیره پاکستان د سکه چې د دې اوبو منحرفي اړي خپل بل داخلي سین سره وصلې نو دا دی وګو د نړیوالو کاغور فیدی او قراردادي دغه خلاف عمل ده او د ته اجازه ورنکړل سي او نه به د ډیره ممکن وي چې دوی دا کار وکړي، ځکه چې د کابل سیندیزه حوزې یو مهم شریان یو مهم مرسیال چې دغه د کونړ سیند او د کونړ سیند چې دغه د چترال د سرچینه اخلي. نو په دې اساس باندې دا د نړیوالو حقوق خلاف عمل ده.
د کونړ سیند د خیبر پښتونخوا د مستوج له برخې سرچینه اخلي چې د چترال په لویدیځ کې د مستوج سیند او په جنوب کې د چترال سیند په نوم یادیږي. د چترال سیند د اراندو چترال لارې د افغانستان کونړ ولایت ته داخلي شي. وروسته کونړ سیند د جلال آباد په سیمه کې له کابل سیند سره یو ځای کیږي او نوم یې د کابل په سیند بدلی شي. کابل سیند بیا د مومند ولسوالۍ د لارې بیرته د خیبر پښتونخوا خاورې ته ننوځي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
پاکستان کې افغان خبرلانو ویلي پاکستانی محکمو کې عریضه کوي څو دوی په زور لیا دیواد ونه باسي. د پاکستان حکومت خبرداري ورکړه چې اسناد لرونکي افغانان هم باید د مارچ تر پایه له اسلام آباد او راول پنډې اوزي. په دې ډله کې لزګونه هغه خبریالان هم شته چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تښتېدلی دي. د راپورو له مخې لزګونه افغان خبریالان چې ویل کېږي ژوند یې په خطر کې دی، پاکستان کې اوسیږي، اولته د بهرنیو هیوادونو په تیره بیا امریکا ته د تلو په تمه ناست دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک له اسلام آباد رپورټ راکوي.
په پاکستان کې اوسیدونکو افغان ژورنالیستانو پریکړه کړې ده چې د دې هیواد نه په زور وستلو خلاف عدالت ته درخواست ورکړي. دا پریکړه د بیکورشو افغان ژورنالیستانو په غونډه کې وشوه. غونډه په 16 فروری د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نتورک په دفتر کې ترسره شوه. د غونډې صدارت د فریډم نتورک مشر او په پاکستان کې د بیپولو ژورنالیستانو یعنی RSF نماینده اقبال خټک وکړو. په غونډه کې په کډوال ژورنالیستانو سربیره پاکستانی ژورنالیستانو هم برخه واخیسته. دوی ویل چې په اسلام آباد کې تر سلو زیات افغان ژورنالیستان چې په افغانستان کې په کال 2021 کې د طالبانو واک ته رسیدونه پس دریم هیواد ته تلو دپاره پاکستان ته راغلي دي. خو اوس د پاکستان حکومت دوی ته ویلي دي چې د 1 مارچ نه پس د اسلام آباد او راولپنډۍ نه اوزي. دوی ویل چې نورو هیوادونو ته د دوی د لیږدولو پروسه هم ډیره ورو ده او امریکا خو 3 میاشتې ځنډولې ده. د غونډې یو ګډونوال محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې په دوی کې داسې خلک شته چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی دی او که بیرته افغانستان ته ولیږل شي نو ژوند ته یې خطر پېښېدای شي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وادې پاس هلته راغلي. امریکې ورته ویلي چې تاسو راشي پاکستان ته، موږ به دلته د دې ځای نه تاسو انتقال کو امریکې ته. ډېر یو وخت مشکل افغانانو ته جوړ کړ، ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. هلته مثلا ستونزې ډېرې دي هغوی ته. نو هیله دا ده چې د امریکا دا نوی ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسي چینج کړي او دغه کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکې ته انتقال کړي او کارونه ورته چټک.
اقبال خټک غونډې ته وویل چې هغه به د RSF او د ژورنالیستانو نورو ملکي او نړیوالو سازمانونو سره تماس نیسي او د افغان ژورنالیستانو لپاره به مرسته ترې غواړي. د غونډې یو بل ګډونوال اعظم خان جوادی مشال رډیو ته وویل چې پخوا به د پاکستان حکومت دوی ته د 6 میاشتو یا د کال لپاره ویزه ورکوله، خو اوس د 1 میاشتې ویزه ورکوي.
زموږ دلته غوښتنه دا وه، یو خدا چې د افغان ژورنالیستانو لپاره د دوی د ویزو د تمدید پروسه باید جدي شي، چټکه شي. دغه 1 میاشتنۍ پروسه چې اوس د هره میاشت تمدیدول دا واقعاً د ژورنالیستانو لپاره ډیره سخته ده. او په زمن کې هغه ژورنالیستان چې دلته په خطر سره مخ دي، زموږ غوښتنه دا ده له دغه نهادونو نه دغه نه چې زموږ غوښتنه دا وکړه چې له بهرنیو سفارتونو سره زموږ کومې پروسې چې دي دا باید ورسره مخ ته لاړ شي او د دوی نه زموږ غوښتنه
په غونډه کې قانون پوهانو هم ګډون وکړو او وی ویل چې پېښور های کورټ په پریکړه کې حکومت په زور د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د وستلو نه منع کړی دی، ځکه چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر دی. دوی به د افغان ژورنالیستانو لپاره هم عدالت ته عریضه ورکوي. په غونډه کې موجود د انډیپینډنټ اردو ایډیټر هارون رشید مشال رډیو ته وویل چې پاکستاني ژورنالیستان هم د پاکستاني چارواکو او د هغه سفارتونو سره په تماس کې دي چې د افغان ژورنالیستانو کیسونه پکې پراته دي.
زمونږ چې کم پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وشو نو ښکاري دغه چې یو ریاستی سطح باندې یو فیصله شوې ده چې افغانان چې دي هغوی ټول به مونږ وباسو. خو مشکل دا دی چې دا کې داسې جرنلسټان دي چې هغوی د طالبانو خلاف لیکلي دي او داسې جرنلسټان دي چې هغوی په سوشل میډیا کې یو اینټي طالب یو خبر باندې لایک کړی دی، نو هغه باندې هم د هغه نه پوښتنه شوې ده. نو د دوی ژوند خو ډېر سخت خطر کې دی. کوشش کوو چې د چارواکو سره ملاو شو، بیا قانوني لار هم باندې نن غور وشو، عدالتونو ته سره رجوع وکړو او وګورو چې کاغوی نه داسې امداد کیدی شي څه امکان لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بې اسناده کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
وربشو تورخم ته هلته پرون طالب او پاکستانی چارواکو د دروازې د بیا پرانیستلو په اړه باندې بحثونه کړي دي چې ظاهرا دغه بحثونه بې نتیجې پای ته رسیدلي دي. د فبروري په 1 د طالبانو د چارواکو په خبره پاکستانی لوري د تورخم دروازه تړلې ده. علت یې هم د تورخم دروازې سره د تاسیساتو جوړولو چې په لانجو باندې واوښتل او پاکستان په غبرګون کې دغه دروازه د هر ډول عبور و مرور لپاره وتړله. اوس هلته ګڼې لارې ایسارې ولاړې دي او چلوونکي وایي چې د ورځې په تیریدو د دوی تاوانونه زیاتېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
دا د تورخم د دروازې سره سیلما په لنډی کوتل کې افغانستان ته مال وړونکي ټرکونه ولاړ دي. دا لارې پس د هغې ولاړې پاتې شوي کله چې پاکستاني امنیتي ځواکونو د فروری په 1 پورې غاړه ته د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو په سر د لانجې له کبله د تورخم دروازه وتړله.
زیان راته دا وړي ټیډم جوړ کړی په $400 راخیستې دی. ټول یې پکې دوه پیریو کې کله پلو ولاړي کله دی پلو ولاړي شپې هم هم ډېرې وکړې. او بس وروره جانانه همدلته هم دا روپۍ خورو او د مال والا هم تاوان دی او زموږ هم تاوان دی. د ورځې موږ 2000 روپۍ خورو. ډریور تنخواه او ټریپ را باندې را روان دی. زموږ خپل د کور مصرف هر څه خیسه را باندې را روانه ده. دلته مر څه په ولاړه دي. ډوډۍ نشته، اوبه نشته، د اودس اوبه نشته، د څکلو نشته، ډوډۍ نشته، یو شی نشته. نو
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي ځواکونو ترمنځ د کړکیچ جوړېدو وروسته د تورخم دروازه وتړل شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ ناسمه تعلقاتو له امله د تورخم دروازه څو وار وړاندې هم تړل شوې ده.
دا خو داسې نقصان دی چې ټیرې تباه شو، بیټرۍ تباه شوې، هر څه بس ګاډه خو چې رواني نه خرابېږي چې ولاړې بس هر څه خراب دي. پیسې دي وروره جانانه، د ډرایور روپۍ راځي، د کلینډر روپۍ راځي، هر څه راځي. د دې تاوان دغه دی چې وروره جانانه ټیټ ورو سل ډالرو هغه 300 شو په میاشت کې. ورو شپږ میاشتې ټیم دی پکې. ورو په شپږ میاشتو کې موږ دوه پیرې نه کوو. هله ګیر د دې نه بند شو، ګیر د هغې نه بند شو. میاشت هغې مخې ولاړې میاشت دی.
دا اسلام آباد او کابل ترمنځ د دې راپور برابرېدو پورې د تورخم د دروازې پرانیستو په اړه مذاکرات نه دي شوي. پاکستانی چارواکو د فروری په 20 مشال ریډیو ته ویلي ول چې ځواکونو د طالبانو د ځینو مورچو په جوړولو اعتراض لري او وایي چې هغوی په لانجمنو ځایونو کې تعمیراتي چارې روانې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په خپله خاوره تاسیسات جوړوي. یو دا چې د پاکستان له لوري بې له خبرداري لاره تړل شوې ده.
خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې په شپږ سو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن زد واکسیناسیون پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت او پولیو د پاک افغانستان سازمان ویلي په دې څلور ورځني کمپاین کې نږدې 6.3 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه له 5 کلونو کم دي واکسینېږي. جزئیات د عبدی سپوږمۍ په رپورټ کې.
سه چهار ماه جلوتر یک دفعه واکسین اتر آمدن واکسین میکردن، ولی در اون صورتی که ما کمال مردم واکسین شو خو اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن. فقط
رامش آزاد نومیږي او د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولایت چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پکې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. دغه پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغه پیښې ته په اشاره وایي چې د طالبانو له لوري د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغو کورنیو ته چې غواړي خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. د ازادي راډیو ته وایي
مسولیت پذیر نه دي. یو جمعه تراشی دو پریګ دی، جو ته چیلاړ شي سلور پریګ دی. نظارت کوونکې هم په سر نه لري. ډیره داسې کسان اوس همشته چې د حجاب موضوع مهمه بولي خپل ماشومان جمعه ته نه وروړي، ځکه نارینه په کور کې نه وي او سیاسري د کورنۍ لوی دی ماشوم جمعه ته نشي وروستلې.
د ننګرهار اوسیدونکو یابد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې وو واکسین به کور په کور په لګېدل او ډېرې ماشومان ته به واکسین کېدل. اوس واکسین کور په کور نه په لګېږي. ډېرې ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت شو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوي او دا په راتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپله ایکس پاڼه بخوانی ټویټر یې خبره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې 4 ورځې دوام کوي نږدې 6.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. خاغلی زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دی یاد کړي چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامه روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دینی عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یوه واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډېر موږ راحت وو او هیڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې شي، خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ سو، ساید په ساید کار کوو او وروسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نورو ماشومانو پسې ولاړ سو، نو هغوی پاتې کېږي، هغوی چې لاسرسی لري چې راسي وسایتو ته، نو راځي، هغوی چې نسي کولای پاتې کېږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور سي، خو له بده مرغه مو کومه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوې چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جومات په جومات دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان ترڅنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دی چې پولیو پکې جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبر پاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې 13 اونۍ 93 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
وربشو خوسته د تیریزو په لری پتی سیمه کې د زرګونو تماشاچانو په ګډون د کرکټ پایلو بو شو. د لوبو تابعیا کوونکو د دې تورنمنت هدف د ځوانانو ورزشي استعدادونو روزنه، لنشي توکو د دوی راګرځول او د ځوانانو ترمنځ د اړیکو ټینګښت یاد کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د خوست د لری پرتی سیمې د تریزیو د منځواړو پر میدان د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نهه نوي لوبډلو ترمنځ د کرکټ تورنمنت پایلو بده چې لومړی مقام او اتلولی د علي شیر او د للمی ټایګر لوبډلې او دویم مقام د کندی او صحرا بازانو ترلاسه کړ. یا تورنمنت چې ست د پاسه درې میاشتې وخت ونیو، هر مازدیګر زرګونه کسان ننداره ته ورتلل. د لوبو تابعیا کوونکی رفیق حقیار مشال راډیو ته وویل
د خوست ولایت اړوند تریزیو ولسوالۍ تپاک منځوړ پر میدان د ټیټین تورنمنت چې جوړ شو، مخه هدف مو د ځوانانو یواله او د نشئی موادو پر ضد او د بیلابیلو سیمو د ځوانانو آشنا کول وو.
ورزشکاران وایي سپورت د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانانو د روغتیا او په ملي او نړیوال ډګر کې دوی لپاره د بریا په ترلاسه کولو کې به ارزښت دي، خو مالي امکانات لږ دي او دا تشه اړونده ادارې او د هیواد شتمن او ملي سوداګر په ګډه ډکولی شي. د دې لوبو دوه تنه لوبغاړو ذبیح الله محمدي او احسان ګربز وویل
ډېر خوشحاله چې ځوانانو ته دا رقم د لوبې برابر شوي دي. د نورو پانګوالو نه به هم دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته د لوبو فرصت برابر کړي تر څو ځوانان لوبې مصروفه وساتي.
دا رقم تاسو سره خو زموږ لپاره ډېر مهم دی، بیا په خصوصا کې د هغه لوبغاړو کسان لپاره چې په کلي کې لا ګرځي لا نشئ توکو صحرا ګرځول کېږي. موږ د اولمپیک نه را غوښتنه کوو چې دا رقم تر ټورنمنټونو نور هم ډېر کړي چې ورزشکاران ته زمينه کې برابر شي.
بلخوا د خوست د کرکټ بورډ استازی اموي د خلکو او ځوانانو لیوالتیا ته په کتو دوی د دې سپورت د پراختیا پلان لري او له هر ممکن لارې به هڅه وکړي چې دا ډګر لا وغوړيږي. د کرکټ بورډ یو استازی حلیم بیدار وویل
موږ ماشاءالله په هر ولسوالۍ کې د خو میدانونو جوړول په پلان کې لرو. له هغې ترڅنګ موږ ولسوالۍ منتخب لوبډلې انتخاب کړي دي چې د هغو د جملو څخه به موږ یو خوست ولایتي لوبډله جوړو.
سره له دې چې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې ورزشي لوبې او سیالۍ په ځانګړي ډول کرکټ، والیبال او فوټبال لوبې ډېرې دي، خو د ښار په پرتله په اطرافي او لرې پرتو سیمو کې د اوسیدونکو ننداره او د ورزشکارانو تشویقول ډېر دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه